رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو عمومي قومندان وایي چې له طالبانو سره د موقتی اوربند نه په استفاده به د داعش په خلاف عملیات چټک شي جمهور رئیس ټرمپ د وو صنعتي هیوادونو پالي غونډه کې د ګډون په منظور کاناډا ته ورسېدو او د روسیې جمهور رئیس خبرداري ورکړی چې دریم نړیوال جنگ به د بشری تمدن د محو کولو په معنی
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د راپورټونو هم لرو چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته ځي
دا د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ کلنۍ ناسته ده
په بدخشان کې کوچان وایي زورواکان ترې په زور پوسونه اخلي
د غرابه د په غرابه باندې ال یو کومندان په خپل پزړه باندې دوی و درې راګرځي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه لرو خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
السلام علیکم په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوز او ناټو به د طالبانو سره د حکومتي قواو د موقتی اوربند په دوران کې له فرصت نه په استفاده د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد نظامي عملیات پراخه کړي داعش چې په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې سر راپورته کړ دا وخت د ټولو زیات خطرناک وسله والی د ننګرهار په ولایت کې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې پراته دي د رویټرز د خبري اژانس د ریپورت له مخې د امریکایي جنرال په بروکسل کې خبري اعلان او ژورنالیستان ته وویل چې د اوربند په دوران کې به د طالبانو څارنه کیږي د بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس هم په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په کلنۍ غونډه کې په خوله وینا کې وویل چې امریکایي قواوې به په پوره قوت خپلې ټولې منابع د داعش پر خلاف په جنګ ولګوي میټس زیاته کړه که طالبانو د افغانستان د ولسي ګټو په خاطر له اوربند نه استفاده وکړه نو موږ به د القاعده او داعش په شمول د خارجي ډلو ماتول ته اوزګار شو د امریکا د پوځ د اټکل له مخې د داعش 2000 وسلوال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار او شاوخوا سیمو کې پراته دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته سفر کوي نن له غرمې وروسته په لغمان کې پر ودینی عالم باندې حمله شوې ده د بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي د سوریې د ختیځ ولایت ادلب پر یو کلی باندې پر هوایي بمباري وکړه د ماشومانو زړو خلکو او ښځو په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان دي د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې له قوله رپورټ ورکړ چې د سوریې د رژیم د جټ الوتکو د بمبارۍ هدف د زردانه کلیو چې د رژیم د وسلوالو مخالفو جنګیالو په لاس کې دی او حکومتي قواوې د نیولو هڅه کوي ادلب چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه موقعیت لري د محلي اوسیدونکو نه علاوه په لسګونو زرو هغو خلکو هم پکې پناه اخیستی چې په نورو ولایتونو کې د جنګ په وجه بې کوره شوي وو د کاناډا د کیوبک پیالت کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو علي غونډه پیل شوې او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم کاناډا ته رسیدلی خو د غونډې له پیل کېدو نه مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر کې د کوربه هیواد په صدر اعظم جسټن ترودو او د فرانسې پر جمهور رئیس ایمانوئل مکرون باندې لفظي حملې وکړې دواړه د ټرمپ د امریکا فرست تجارتي پالیسۍ مخالف دي او په وارد شو المونیمو او فولادو باندې د ګمرکي مسول د لوړو په سر لانجا رامنځته شوي سپینه ماڼۍ وایي چې ټرمپ به د جی 7 یا د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په ځینو غونډو کې له ګډون نه صرف نظر شي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ اروپا ته د سفر په وخت د امریکا د وروستو اقداماتو په ځواب کې پر اروپایانو باندې غږ وکړ چې دوی نوي اروپایي امنیتي سیستم د جوړولو لپاره کار پیل کړي د خبريال وینلی د ریپورت خلاصه اشوق الله رحیمزی ته ستدراوري.
د روسي جمهوریت سور ولګوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي موجوده ستراتیژیکی توازن ګډوډ کړي. ښاغلی پوتین وویل چې دریم نړیوال جنگ د موجوده تمدن د تباهۍ په معنا دی او له همدې عملی هیڅوک هم نه غواړي. متحده ایالات په 2001 میلادي کال کې د اوږده واټن بین القاربي بلاستیکي توغندیو د تړون نه ووته چې د پخواني شوروي اتحاد سره لاسلي کړی و. پوتین وویل موږ یې په مقابل کې لازم ګامونه پورته کوو او د روسیې وسلوالو قوو ته به د اوږده واټن پر مختللي توغندي وسپارل شي. اشخلا رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
له بلې خوا پوتین په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د روسیې د نظامي مداخلې دفاع وکړه او ویل چې موږ یوازې د روسانو د ګټو د خوندي ساتلو په خاطر هغه هیواد تللي او له سوریې نه به خپل عسکر راونه باسو. تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د اتریش خلاصي ائتلافي حکومت د ترکانو د وو جماعتونو له تړلو او لږ تر لږه 44 ملا امامانو د شړلو پریکړه کړې. چارواکي وایي چې د دې اقدام مقصد دا دی چې دوی په وینا د سیاسي اسلام د خپرېدو مخه ونیسي. دا اعلان د اتریش د کورنۍ چار وزیر هربرټ کیکل نن د جمعې په ورځ په وینا کې وکړ. کیکل چې په ائتلافي حکومت کې شامل د خلاصي فریډم پارټۍ ګوند مشر دی، د جماعتونو پیشمامانی په دې تورن کړ چې په خارج کې مذهبي ډلې تمویلوي. د اتریش صدر اعظم سباس شینکورس هم ویلي چې حکومت په وینا کې د ترکانو د یو جامع جماعت د تړلو او د عربو د اسلامي ټولنې منحلولو ته نږدې شوی. دا ټولنه په اتریش کې شپږ جماعتونه او دیني مرکزونه لري. د ترکیې حکومت د اتریش د اقدام غندنه کړې ده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې نن د جمعې په ورځ چین ته په رسمي سفر ورسېده، د چین جمهور رئیس شي جین پینګ په بیجینګ کې رسمن هرکلی کړی. پوتین چین ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې له امریکا سره د چین او روسیې مخ په زیاتېدونکي تشنج او شخړې له امله دواړه مشران یو بل ته نږدې شوي. د امریکا د دفاع د وزارت په وروستۍ کلنۍ ستراتیژۍ کې روسیه او چین دواړه د امریکا دوه غټ سیالان او رقیبان ښودل شوي. پوتین او شی په ځواب کې د چین او روسیې ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او پوځي همکاریو د پراخولو ژمنه کړې. د یو روسي مامور په وینا تیر کال شی او پوتین برابر وزل ملاقاتونه کړي وو. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي چې جمهور رئیس ټرمپ چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کوم موافقه ته ورسیږي، نو دی به شاید چې کانګرس پرې آګاه کړي. او په رومانیا کې د شری یا سرخکانو په ناروغۍ په لسګونو کسان مړه شوي او بای بڼه غوره کړې. هر هفته برابر 200 تازه پیښې ثبتېږي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې خپل ماشومان واکسین کړي. د میزل یا شری ساري ناروغي یوازې د ماشومانو د وقایې کولو په وسیله مخنیوی کېدای شي. زیاتره په نسمونو ماشومانو کې د چټلۍ او ناپاکۍ له امله خپرېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په مکرې د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د هلمند د سولې کاروان له یوې میاشتې پلې مزل وروسته د غزنی ښار ته ورسېد او د دې ولایت د اوسیدونکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شول. د سولې د دې کاروان هدف چې د یو شمیر هلمندي ځوانانو لخوا پیل سوی کابل ته د سولې د پیغام رسول دي. په دې اړه د درې خبرونې د همکار ظریف بامیانی د رپورټ پښتو متن تاسو در اورو.
د هلمند د سولې کاروان له یوې میاشتې پلي مزل وروسته د غزنی ښار د سلګونو اوسیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د هلمند اتو سوله غوښتونکو ځوانانو شاوخوا یوه میاشت مخکې خپل سفر له لښکرګاه ښار څخه پیل کړ او د هلمند، کندهار او زابل له ستونزمنو لارو څخه په تیریدو اوس د غزنی ولایت مرکز ته رسیدلی. د هلمند د سولې کاروان لومړی د اتو کسانو لخوا پیل شو او اوس یې غړي 55 تنه شوي. د دې سوله غوښتونکو ځوانانو هدف په افغانستان کې د وروستیو نامنیو د زیاتوالي پر وړاندې د غږ اوچتېدل دي چې خپل پلی سفر یې له هلمنده پیل کړی او په کابل کې پای ته رسوي. د دې کاروان یو غړی اقبال خیبر وایي:
داخلي غزنی شوم در جنده اونجا یک
د غزنی ښار ته داخل شو. هلته زمونږ تود هرکلی وشو او ګڼ شمېر کسان له مونږ سره یو ځای شول. لمړی غواړو چې نړیوالو او د جګړې ښکېل لور ته خپل مظلومیت وښیو او هغه پریکړې لیک چې موږ دولت، طالبانو، نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی بیا یې تازه
باز تازه میکنیم.
د د دې کاروان غړي وای د لارې په اوږدو کې د هلمند، کندهار، زابل او غزنی د اوسیدونکو او ان سیمهیزو طالبانو له توده هرکلی سره مخ شوي دي. د دې کاروان یو بل غړی حمید الله آزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی دی وای:
افغان ها همه برادر و عضو یک فامیل هستیم.
مونږ ټول افغانان ورونه او د یوې کورنۍ غړي یو. جګړو ټول افغانان، پښتانه، تاجک، هزاره او نور قومونه زیانمن کړي دي، او کله چې د کورنۍ یو غړي ته تاوان ورسیږي مونږ خپل غږ اوچتوو.
ما صدای خود را بلند میکنیم.
د کاروان غړي وایي سیمه ایزو خلکو د لارې په اوږدو کې دوی ته اوبه او خواړه ورکړي دي. د کاروان تر اوسه په سلګونه کیلومتره پلی مزل کړی دی. د کاروان غړي وایي موخه د ښار او کلیوالو سیمو اوسیدونکو ته د سولې پیغام رسول دي، څو د دولت مخالف وسلوال د خلکو په همکارۍ له جګړې لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه او بخښي ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسې پام وکړئ دې رپورټ
ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په 9 او 10 د شنبې او یکشنبې په ورځو به د چین د ختیځ کینګ ډاو په ښار کې د شانګهای د غړو هیوادو سرمشریزه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې جمهوریت محمد اشرف غنی به د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې جمهوریت محمد اشرف غنی سره به په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګرتیا وکړي.
دا د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ کلنۍ ناسته ده. یو د هغو مسلو څخه چې ټاکل شوی دی دا ځل پرې په ناسته کې خبرې وشي سیمې ته د ګډو امنیتي ګواښونو مسله ده. په کومه مسله چې مونږ به پرې ټینګار وکړو هغه د سیمې د نښنولو مسله ده چې کولی شي د افغانستان اهمیت پورته بوزي او د افغانستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي ثبات لپاره ډېر مؤثر دی.
په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو سبانۍ سرمشریزه دغې ټولنې د غړو هیوادو 13مه غونډه ده. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې جمهوریت غني په مشرۍ افغان پلاوی به څه وخت له کابل څخه چین ته لاړ شي. جمهوریت غني د شانګهای په سرمشریزه کې په داسې حال کې ګډون کوي چې تېره ورځ یې وسلوالو طالبانو سره د جګړو په لیکو کې یو اړخیز ورباندې اعلان کړی چې ټاکل شوی د روژې د میاشتې په 20مه به عملي شي. که څه هم وسلوالو طالبانو د جمهوریت غني د اوربند وړاندیز په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د جمهوریت غني د وړاندیز څخه په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو قومندان په ګډون نړیوال ټولنې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای په ټولنه کې د جمهوریت غني ګډون یو ښه اقدام ګڼي او په دې باور دي چې په دغسې ناستو کې د افغانستان دریځ څرګندول بې ګټې نه دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودی صافي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د شانګهای ټولنه یوه مهمه سیمه ییزه ټولنه ده، خو دا ویل ګران دي چې دا ټولنه به د افغانانو ټولې ستونزې حل کړي.
دا ډول ناستې ګټه لري، فایده لري، یو څه مشکلات به حل کړي، مګر دا چې په قطعي صورت سره
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زلمی پاتخوابی امریکا غږ آشنا رادیو ته د شانګهای ټولنې د اهمیت په اړه وویل چې په دې ناستو کې ګډون ښه دی ترڅو د افغانستان د بې ثباتۍ ریښې چې د دغه هیواد څخه بهر دي نړیوالو ته لا څرګندې شي.
یو مشترکن یو تهدید په هغه چا باندې چې پاکستان دی واقع کړي ترڅو دوی له تروریزم نه لاس واخلي او په ګډه د تروریزم خلاف باندې عمل وکړي ترڅو وکولی شي په افغانستان او منطقه کې
د شانګهای ټولنه په 2001 کال کې د چین د شانګهای په ښار کې د چین، روسیې، ازبکستان، تاجکستان، کازاکستان او قرغیزستان د مشرانو لخوا د یوې ناستې وروسته رامنځته شوه. تېر کال هند او پاکستان هم په دغه ټولنه کې د غړو په توګه ومنل شو. افغانستان د 2012 کال راهیسې د شانګهای په ټولنه کې د څارونکي په توګه برخه اخلي. د افغانستان سربیره ایران، بیلاروس، منګولیا هم د دغه ټولنې په غونډو کې د څارونکو هیوادو په توګه ګډون کوي. په افغانستان کې روانې نامنۍ او د دغه هیواد څخه ګاونډي هیوادو ته د نامنۍ پراخېدل د سیمې هیوادو ته هم اندېښنې راولاړې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر په مرکز پل علم کې شاوخوا 2000 کورنۍ د چشاک صحي اوبه نه لري. دا راپورټ به وروسته واوري، خو د کندوز مالدار د وچکالۍ له امله خپل مالونه د تخار او بدخشان غرونو ته بیایي. دوی وایي چې یو ځل مخکې هم د دغه ډول وچکالۍ له امله د دوی مالداري له منځه تللې وې. ګلرحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ لري.
تیر کال پریمانه بارانونه ورېدلي وو، خو سږ کال بیا د کال په لومړۍ ورځو کې د قندوز دښتې د وچکالۍ له امله وچې شوې. سکل په دغه دخته کې رمی د حمل د میاشتې تر اخیره هم پاتې نشوي، خو هر کال به د جوزا تر میاشتې پورې مالدار په اودان دخته کې پاتې کېدل. مالدار وایي چې له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا بدخشان کې د څړځایونو په بدل کې زورورو ته پیسې ورکول د دوی د مالدارۍ کلنی عاید له منځه وړي. کوچیان وایي چې په بدخشان کې له مالدارو د څړځایونو په بدل کې پیسې او پسونه اخیستل کیږي، خو چارواکي په مقابل کې هیڅ اقدام نه کوي. عبدالقیوم له قندوز څخه خپل رما د فرخار درې ته بیولې. هغه وایي چې له دې ځایه به بدخشان ته ځي.
دغه رما د په دغه رما باندې هر یو یو قومندان دی به خپل په زړه باندې دوې او درې راګرځي. یا مور نه خو زور نه دی بر سره برابر مور خپل میږي په مزله باندې بیایو.
هغه مالدار چې یو ځل یې وچکالۍ او مالداري له منځه وړې وه بیرته یې مالدارۍ ته مخه کړې، خو سږکال پرې بیا وچکالي راغله. دغه مالدار وایي چې په مالدارۍ کې تر نورو ټولو کارونو ښه ګټه ده، خو که طبیعي آفتونه یې زیانمن نه کړي. عالمدین د مالدارۍ د ګټې په اړه داسې وایي:
تم داسې دی چې هلته د بوی د تاجکان دي هم نه پرېږدي روسته، نیمې هغه درنه تاووي، نیمې پر لارې خلک اخلي. مشکلات یا مصرف یې منو، لیکن دا تاوانونه چې هلته د خلک ویي و دا وا بیا به کېږي، نو هلته نه بیا په دغه ښه ده. دغه ما په شمینیتوب کې پیدا کړي دي، هیڅ غریبي د دا په دغه لرګي هم پیدا کړي دي، هیڅ غریبي نوره نهسته. نه دیغانې لرو، نه مځکه لرو، نه بل کار لرو، نه بل کسب لرو، نه خط لرو، نه قلم لرو، هیڅ شی نه لرو. دغه بس په دغه شپنۍ کې پیدا کړي دي.
د قندوز په بازارونو کې د پسونو او نورو مالونو بیا تر پخوا زیاته رالوېدلې وه، خو د تیرې میاشتې سر په سر څو بارانونو د مالونو بیا لوړه کړه. د وچکالۍ له امله د بدخشان او نورو غرییزو سیمو خلک په کمه بیا د پسونو په اخیستو پسې قندوز او مزار ته راتلل. که څه هم وچکالي ده، خو په زرګونو مالدار سږ کال هم د خپلو مالونو د چاغولو او ساتنې لپاره شیوې ته تللي. مالدار په سیمه کې امنیت او ورښتونه د مالدارۍ د ودې زیری ګڼي. ګلرحیم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د لوګر په مرکز پل عالم کې شاوخوا 2000 کورنۍ د چشک لپاره صحیح اوبه نه لري. خلق وایي چې ژور څاګانې هم کیندلی و، خو اوس یې اوبه مخ پر وچېدو دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د لوګر د مرکز پورې عالم اوسیدونکي په داسې حال کې د څښاک لپاره پاک اوبو ته د نه لاسرسي شکایت لري چې همدا اوس په مجموعي توګه په افغانستان کې صحي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې د لوګر په مرکز پل عالم کې شاوخوا 2000 کورنۍ صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. زیاتره دا کورنۍ د پروژې جدید په ښارګوټي کې میشتې دي. دا ښارګوټي چې شاوخوا 12 کاله مخکې جوړ شوی اوسیدونکي وایي چې ژور څاګانې هم ایستلي وو، خو د وخت په تېرېدو سره اوبه وچې شوې او اوس د څښاک لپاره له غیر صحي اوبو څخه ګټه اخلي.
بعضې بعضې خلک داسې تقریبا 1.5 متره چای ویلې، خو هم مخ په وچېدو ده. ډېر خلک سستونې سره مخامخ دي. دلته هڅه په ټانکر کې خلک اوبه راوړي، پاسې خیزایي د ټانکر له خوصا اوبو نه خلک استفاده کوي. خلک ډېر په تکلیف دي. نو موږ نه دولت نه دغه خواهش ده وسو جانه چې دغه پروژې دغه ذخیرې پاس ذخیرې غمه وخوري چې د مسلمانانو ته دلته کته اوبه رسي. دا پروژې
د پل عالم ښار اوسیدونکي وایي چې زیادې شوې ستونزې د څېړلو او هواري لپاره یې له ولایتي چارواکو سره په رسمي توګه معلومات هم شریک کړي، خو لا تر اوسه یې عملي ګام نه دی اخیستی.
نو که دولت او یا والی صاحب او یا مربوطه ریاست په دې باندې اقدام ونه کړي، نو کیدای شي چې دغه خلک ډېر غټ مشکل سره مواجه شي. تقریبا 2000 یا 1.5 کورونه شاوخوا لا زیات کړم، دا به دې ته مجبور شي چې ورور دغه ساحه پرېږدي او بلې خوا ته مهاجرت وکړي.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر 18 میلیونو ډیر خلک پاک اوبو ته اړتیا لري چې د ټول هیواد 3.5% جوړوي. له دې جملې نه 3.5% په کلیو کې اوسي. د لوګر د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار آشنا راډیو ته وویل د ټولو هغو کورنیو په اړه چې پاک اوبو ته لاسرسی نه لري سروې پیل شوې او ژر به د حل لپاره عملی ګام واخلي.
موږ به د سرویګرو څخه وروسته دغه موضوع رسما د انکشاف دیاد له محترم وزارت سره شریک کړو چې تر څو د لوګر ولایت د قدرمنو ولسونو د اوبو د کموالي ستونزه به د صحي اوبو دغه ستونزه ډېر زر ورحل کړو او خلک صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د احصایې له مخې نږدې شل ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي چې له دې جملې څخه نه ولایتونه د شدید وچکالۍ ستونزه لري، خو وایي چې د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره یو شمېر ځانګړي تدابیر په پام کې لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د مسلمانانو لپاره د روژه مات میلمستیا کړې وه چې په کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ټرمپ روژه مات برابر کړی و، خو د امریکا اسلامي سازمانونو پکې ګډون نه و کړی. هغوی د سپینې ماڼۍ څخه بهر د جمهور رئیس د روژه مات پر ضد په خپله د روژه ماتي پروګرام جوړ کړی و. د امریکا ژغ خبریاله په دې اړه یو رپورټ لري چې زموږ همکاریې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د روژه ماتي پر مهال د امریکا نړۍ مسلمانانو ته یو پیغام درلود.
Together this evening we honor a sacred tradition of one of the world's great religions.
تاسو او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د روژه مبارک وي. نن ما خامو د دې لپاره راغون شو چې د نړۍ د یو ستر دین یو سپیشل دوه ته درناوی وکړو. د روژه ماتي په وخت کې کورنۍ او ملګري د سولې، اخلاص او مینې د پیغام د لمانځلو لپاره سره یو ځای کیږي.
دا ښاغلی ټرمپ د څرګندونو د اسلام په اړه له هغو خبرو سره توپیر درلود چې جمهوري ریاست ته د انتخاباتي مبارزو پر وخت یې کړی وي.
ډونلډ ټرمپ امریکا ته د مسلمانانو پر راتللو بشپړ بندیز غواړي.
هغه تر جمهور رئیس کېدو یوازې یوه اونۍ وروسته یو فرمان صادر کړ او امریکا ته د اوو اسلامي هیوادونو د وګړو پر راتګ یې بندیز ولګاوه. د امریکا جمهور رئیسانو د دوو لسیزو راهیسې د روژه ماتي پروګرام جوړاوه، خو جمهور رئیس ټرمپ دغه دوه تیر کال مات کړ او د روژه ماتي پروګرام یې جوړ نه کړ. د انډونیزیا سفیر بودی بولوکسینو چې د روژه ماتي په پروګرام کې د ټرمپ څنګ ته ناست و، دا کار یې د ښاغلي ټرمپ د ښه نیت یوه نښه وبلله.
زه فکر کوم چې جمهور رئیس ټرمپ هڅه کوي یو قوي پیغام ورکړي او هغه دا چې امریکا د اسلامي نړۍ ملګرې ده. زه فکر کوم چې د دې پیغام هرکلی به وشي.
د اسلامي ټولنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی استازی فرح پنډت وایي دا روژه ماتي میلمستیا ورکول د یو داسې جمهور رئیس لپاره مهمه ده چې غواړي لا سخت دریځ سره د مبارزې لپاره لا اسلامي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي.
You cannot eradicate that kind of threat with just hard power. You have to use
نو څه کولای چې یوازې په وچ زور دغه غواښ مخه کړو. موږ باید له نرمښت څخه کار واخلو. د دې لپاره چې د افراطیت د لمنځه وړلو ستراتیژي پر مخ بوزو، موږ باید روښانه کړو چې امریکا له اسلام سره جګړه نه لري.
دا سه کال د میلمنو پولیس کې په امریکا کې د هغو اسلامي سازمانونو نمونه شامل نه وو چې له سپینې ماڼۍ بهر یې د روژه ماتي خپل پروګرام جوړ کړی و.
If the president of the United States wants to engage with
کدی امریکا جمهور رئیس غواړي چې له امریکایي مسلمانانو سره کار وکړي، نو باید هغوی ته هم بلنه ورکړي او سره وګوري، خو له هغوی سره یې نه دی لیدلی.
دا سپینې ماڼۍ روژه ماتی ښایي د ښه نیت یوه ښه نښه وي، خو د روژې په میاشت کې مسلمانان نه یوازې پر خپلو اعمالو بلکې پر خپلو نیتونو هم جدي غور کوي. په دې ډول به هغوی د سپینې ماڼۍ په نیتونو هم غور کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، یو امریکایي تنکی ځوان په دوبۍ کې د قران کریم د تلاوت په سیالیو کې لومړی مقام وګاټه. دغه ځوان چې 14 کاله عمر لري د امریکا د منیسوټا په ایالت کې اوسیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال په رپورټ کې واوري.
14 کلن احمد محمد برهان په دوبۍ کې د قران کریم په نړیوالو سیالیو کې د لومړی مقام تر ګټلو وروسته د امریکا منیسوټا ایالت ته ستون شو او خلګو یې د اتل پشان هرکلی وکړ. په دې سیالیو کې د سلونه زیاتو کسانو ګډون کړی و. پا په خپل محمد امریکا غږ ته داسې وویل.
هغوی راته وویل چې ته په لسو غوره ګډون کوونکو کې یې، خو زه نه پوهېدم چې کوم مقام به واخلم، خو کله چې خبر شوم لومړی مقام مې اخیستی حیران شوم.
ولقد جاءهم رسول
محمد لمړنۍ امریکایي ده چې د اتش پته زور ډالر په ارزښت دا جایزه ګټي.
The competition was very competitive. I was competing with
ما د یو سلو درې کسانو سره سیالي کوله چې د بیلابیلو هیوادونو نه راغلي وو. په همدې خاطر سیالي ډیره سخته وه. ځینې د داسې هیوادونو نه راغلي وو چې ما یې په خپل ژوند نمونه نه دی اوریدلی.
محمد دوه کلن و چې د خپل مور او پلار سره د سومالی نه امریکا ته راغی. هغه په 15 کلنۍ کې د قران کریم تلاوت پیل کړ او په وک کلنۍ کې ټول قران حفظ کړ. د هغه پلار برهان محمد علمی وای د زوی سره یې خواري بی ځایه نه و او ننې سمره ولیدله.
موږ د هغه سره زیاته خواري وکړله. استادانو یې هم زیات زحمت ویسته، خو خوښ یم چې نن مو د خپلو خواریو ښه نتیجه ترلاسه کړه.
د محمد یو استاد شیخ عبدالرزاق هاشی وای چې د احمد برهان محمد دا بریا په امریکا کې د ټولو مسلمانانو لپاره یو ستره کامیابی ده.
په دې بری سره موږ هیله لرو چې امریکایانو ته د اسلام او مسلمانانو ښهوالی ثابت شي او هغوی په دې پوه شي چې امریکایي مسلمانان ډیر څه ترلاسه کولی شي. امریکایي مطبوعات هم په دې ویاړي چې برهان په دوبۍ کې دغه نړیواله سیالي وګټله.
احمد برهان محمد ساکل په لیسه کې 12 ټولګي پیل کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
د مهمو خبرونو غټي کې د متحده ایالاتو حکومت نن د جمعې پورس پر پاکستان باندې غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي، خو اسلام آباد وایي که څه هم چې پر طالبانو باندې پخوانی نفوذ په خپل حال نه دی پاتې، بیا هم پاکستان تیار دی په هره طریقه چې ممکن وي طالبان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره روغه وکړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د چارو مسؤلې میرمن کورتس اسلام آباد ته سفر په وخت باندې کړې ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په کیوبک کې د جی 7 یو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر کاناډا ته روانېدونه مخکې خبر اعلان ته وویل چې روسیه باید بیرته دغه سازمان په غړیتوب باندې قبول شي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې پکې چې ګوند دی د کیم جونګ اون سره د اړیکو غونډې لپاره بشپړه آمادګي او چمتووالی نه لري. په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن د جمعې په ورځ په بروکسل کې اعلان وکړ چې د امریکا پوځ او ناټو به د طالبانو سره د حکومتي قواو د موقتي اوربند په دوران کې له فرصت نه په استفاده د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد نظامي عملیات پراخه کړي. داعش چې په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې سر راپورته کړ، دا وخت تر ټولو زیات خطرناک جنګیالي په ننګرهار کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې پراته دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د امریکایي جنرال ژورنالیستان ته وویل چې د اوربند په دوران کې به د طالبانو څارنه کیږي، او د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس هم په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په کلنۍ غونډه کې بیان کړی ویل چې امریکایي قوای به پوره قوت خپل ټولې منابع د داعش په لوري متوجه کړي. میټس ویل که طالبانو د افغانستان د ولس د ګټې په خاطر له اوربند نه مناسبه استفاده وکړه، نو موږ د القاعدي او داعش په شمول د خارجي ډلو ماتولو ته اوزګار شو. د امریکا د پوځ اټکل له مخې داعش دا وخت 2000 وسلوال د افغانستان په ختیځ کې لري. په کندز کې سږکال سخته وچکالي ده او مالدار د وچکالۍ له امله خپل مالونه د تخار او بدخشان غرونو ته بیایي. تیر کال پریمانه بارانونه وورېدل، خو سږکال د کندز دښتې د وچکالۍ له امله وچې شوي دي او د څر ځایونه نه دي پاتې. مالدار وایي چې دوی په بدخشان کې د څر ځایونو په بدل کې زورواکانو ته پیسې ورکوي او یا هغو نه په زور پسونه نیسي، خو چارواکي په مقابل کې هیڅ ډول اقدام نه کوي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون په خاطر چین ته سفر کوي. دا سرمشریزه غونډه د روانې میاشتې په 9 او 10 د چین د کینګډاو په ښار کې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بیت الله احمدی امریکا غږ ته ویل چې چین ته د جمهور رئیس اشرف غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګری دی.
د
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.